السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې به د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او لښ پغم د پورته ټولګیو د زده کوونکو جنو لپاره درسي ساعت ووري لنډه خبري برخه هم لرو خو لمړی پاموکړی خبرونه ته د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندیدو نن درېمه ورځ ده. پاکستان تیره چهارشنبه د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوه او سبزي پاکستان ته صادرېږي. پاکستانی چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ را تګ کوي باید د ټاډ په نوم لنډ مهالې اسناد ولري. پاکستان د جولای 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی. ټاډ په افغانستان او پاکستان کې د دواړو هیوادونو د سیاسي استازولیو لخوا افغان او پاکستانی ډریورانو ته ورکول کیږي او په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستانی چارواکي وایي ټاډ یې ځکه جبري کړی دی چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ناپیژاندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو برید وکړ چې د دریو قاضیانو موټر یې بدرګه کاوه. په دې پیښه کې 12 پولیس وژل شوي دوه پولیس وژل شوي خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو سیمه ییز مشر سلام خان ویلي دي چې دا حمله په ډیره اسماعیل خان کې شوې ده. د خبر له مخې هغو قاضیانو چې پر موټرو برید شوی په سیمه کې لغلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څېړلې. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو له دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کامیلا هاریس پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د نوماندۍ لپاره د دې ګوند د استازو کافي رایې ګټلې دي. په دې اړه څرګندونې پرون د ډیموکراتیک ګوند د ملي کمیټې مشر جیمی هاریس خبریالانو ته وکړې. که څه هم له آنلاین لارې د دې رایو اخیستو بهیر تر راتلونکي دوشنبه دوام کوي خو ډیموکرات ګوند کمپاین وروسته له هغه دا خبر ورکړ چې د میرمن هاریس رایې د اکثریت له کرښې واوښتې. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د کامیلا هاریس کمپاین ویلي د انتخاباتو د مالي ملاتړ لپاره یې تیره میاشت 310 میلیون ډالره بسپنه راټوله کړي. دا ښایي هغه مرستندویان چې مخکې ولسمشر جو بایډن ته د بسپنې ورکولو ته زړه نه ښه کاوه اوس د هغه مرستیالې ته بې حسابه پیسې ورکوي. د میرمن هاریس سیال مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د میرمن هاریس تر نیمایي لږې پیسې ترلاسه کړې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې منځني ختیځ ته نورې جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو کښتۍ لیږي. د رویټرز خبري اژانس ته خبر له مخې لویټ آستن منځني ختیځ ته د هغو پوځي کښتیو د تلو طرحه تایید کړې چې د منځني ختیځ او اروپا پر لور د بالستیک میزایلونو د توغولو مخه نیسي. پنټاګون به منځني ختیځ ته نورې جنگي جټ الوتکې هم ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي د ایران او د دې هیواد د متحدو ډلو حماس او حزب الله د ګواښونو پر وړاندې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. افغان جودوکار محمد سمیم فیضزاد پرون هغه مهال د اولمپیک له لوبو په موقتی ډول وایستل شو چې د ډوپینګ ټیسټ یې مثبت راغی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډوپینګ د ازموینې نړیوالې ادارې ITA ویلي چې له 21 کلن فیضزاد څخه اخیستل شویو سمپلونو وښوده چې هغه له نامعلومو سټرویډ ډوله موادو کار اخیستی. له نوموړي څخه دا سمپل تیره سه شنبه وروسته له هغه واخیستل شو چې اتریشي سیال واچیت بورشا چویلی ته یې خپله لوبه وبایلله. ITA وایي فیضزاد ته یې دا خبر ورکړی او نوموړی به د دې قضیې تر حل کېدو پورې په موقت ډول د اولمپیک له دوام څخه بې برخې وي. او افغان ورزشکار شاه محمود نورزای نن د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د نارینهو د 100 متره ځغاستې په برخه کې سیالي کوي. بلې افغان ځغاستګرې کیمیا یوسفی پرون په 6 لوبغاړو کې 1.5 مقام خپل کړ. ټاکل شوی افغانه بایسکل چلوونکې یولدوز هاشمی او خور یې فریبا هاشمی به سبا د بایسکل ځغلولو په برخه کې سیالي وکړي. له دې سره د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د 6 افغان ورزشکارانو ټولې سیالۍ پای ته رسیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لشپګو د مخام تشپګو په لنډو څپو 19 او 15 مترو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12:09 اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د ځنګړو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې ستاسو پام د لاندې خبري برخې اوریدو ته رابولم، او دا هم لومړی موضوع. د رسنیو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو له بنده د نیول شویو خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي اوس مهال لږ تر لږه 4 خبریالان د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه هیڅ راز معلومات نشته. په تیرو 3 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو له نیولو او پر دوی د نورو محدودیتونو له لګولو ډډه وکړي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله ویجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غوښتنه لري چې نیول سوي خبریالان خوشي او د رسنیو د نورو کارکونکو د نیولو او ځورولو لړۍ ودرول سي.
خبریالانو باندې دومره فشارونه زیات شوی دي، سډیر خبریالان دي ته اړ شوی دي سیاد خپل دندې پریدوي، یا دي ته اړ شوی دي سهواد پریدوي او نور هوادو ته ولاړ سي. د طالبانو دا کړنه خلاف د تمامي اصول ده، او موږ د خبریالانو لا بین الملی ټولنو څخه غواړو چې د خبریالانو مرسته کې چې طالبان باندې فشار وارد کی، ترڅو هغه خبریالان چې اوس هم دوی سره په زندان کې دي زر تر زر دوی خوشی شي، او بل خواته د خبریالانو باندې د فشار نه راوړي او ازادي بیان ته په کار د احترام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال لږ تر لږه 4 خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. په نیول سویو خبریالانو کې یو د رسنیو لپاره د محتوا د یو تولیدونکي کانال مسؤل سید رحیم سیدی دی چې تیره میاشت نیول سوی، او بل هم په کندهار کې محلي خبریال محمد ابراهیم محتاج دی چې تیره اونۍ په هغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د کارکونکو لخوا ونیول سو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارتباطاتو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. طالبانو تر اوسه د دغو 4 خبریالانو د نیولو په اړه رسما څرګندونې نه دي کړي، او په تیرو مواردو کې هم د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو د نیولو د دلایلو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکړی. میرمن ولیزاده وایي طالبان د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په نیولو سره پر هغو رسنیو چې له افغانستانه دننه فعالیت کوي فشار راولي چې یا د دوی په انحصار کې وي او یا هم د دوی په خوښه خپرونې وکړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو په تیرو 3 کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، په لسګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار سوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې RSF په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سری ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. د سازمان ویلي له دې ډلې 1 میلیون افغانانو اروپا ته پناه وړې، او په سلو کې 50 نورو ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. له دې افغان کډوالو څخه یو شمیر امنیتي ګواښونه، بیروزګاري او یو شمیر د خپلو لوڼو زده کړې له هیواده د وتلو اصلي لاملونه بولي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد وتلي دي، آی او ایم په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي چې د دغو کډوالو 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي. د کډوالو د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی چې کوم افغان کډوال چې له اسنادو پرته له پولو اوړي په ګاونډیو هیوادونو کې د بشري حقونو له سرغړونو او ګواښونو سره مخ کیږي. یاد سازمان زیاتوي چې له اسنادو پرته دغه افغانان تر ډیره له ظالمانه غیر انساني او سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. د آی او ایم د راپور له مخې نږدې 80% افغانان ګاونډیو هیوادونو په توګه ایران ته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله تللي دي. آی او ایم زیاته کړې چې له ایران څخه د راستنېدونکو افغانانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی چې په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون افغانان له ایران څخه بیرته راستانه شوي چې له ډلې یې 80% یې اسناد نه درلودل. یو شمیر افغانان امنیتي ګواښونه، بیکاري او د خپلو لورګانو زده کړه له هېواده د وتلو اصلي لاملونه بولي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې فعالې سیما ستانکزۍ چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په جرمني کې کډواله ده، د امنیتي ننګونو سربیره د هغو نورو ستونزو په اړه چې دا یې کډوالۍ ته مجبوره کړې، ازادي راډیو ته وویل.
هغوی مهاجرت ته مخه کړل او مجبور سول خپل هېواد پریږدي د خپلو لونو لپاره تر څو د هغوی راتلونکی روښانه واوسي، خپل زده کړې وکړي، خپل تحصیل وکړي او له دې لارې نه دوی وکولی سي لوړې نمرې کسب کړي او هغه خپل د خوښې پانتونونو ته لاره پیدا کړي.
خو یو بل افغان کډوال عبدالغفار خان چې دا مهال د افغانستان په بل ګاونډي هیواد پاکستان کې دی وایي چې له افغانستانه یې د وتلو لامل امنیتي ګواښونه وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې که څه هم د جرمني کیس لري خو له 3 کلونو راهیسې یې په اړه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د اکتوبر 20 به چې زه په بارډر راواوښتم پاکستان ته رالم، نو تقریبا دا 3 کال ده چې زه څلورم کال کې چې زه په دغه پاکستان کې یم او چې کومه کیس چې موږ له جرمنیانو سره درلود له هغوی له موږ سره ډېره ناځواني وکوله، موږ یې په نیمای لار کې پرېښودو. نیمای کسانو ته یې تاییدي راولېږله، نیمای رد کړلو، نیمای دغسې بې سرنوشته پرېښودو.
په همدې حال کې یو افغان خبریال امید پویا چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې ایران ته کډوال شوی، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه د شړلو له ګواښ سره مخ دی.
لحظه شاید امکان داشته باشه ما را بگیرن و اخراج بکنن، اما
هر گړی د شړلو له ګواښ سره مخ یم. موږ هم د هغه کسانو له ډلې یو چې زیانمنون کې وو او ایران ته کډوال شو. زما په څیر زرګونه افغانان کډوال شول چې ډیری د بشري حقوقو فعالان او خبریالان وو. اوس موږ برخلیک نه دی معلوم او ډیر په بد وضعیت کې شپې سبا کوو.
عمیق بک آوارگی، بک دربدری، بک حالت اسفناک دی حالت فعلا قرار داره.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم له پاکستان او ایران نه غوښتي چې د وضعیت تر ښه کېدو افغانستان ته د کډوالو له شړل کېدو ډډه وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې د کډوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او پاکستان او ایران نه غواړي چې د کډوالو د ویستو لړۍ د بند کړي چې یادو هیوادونو په وروستیو کې د هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري د اخراجولو لړۍ چټکه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته لمړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ورپسې به لشپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره درسي ساعت واوري چې نن د جغرافیه لوست پکې دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد درمانن پرون د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو په مشخصو ساحو کې د اضافي امنیتي تدابیرو امر وکړ. د درمانن په وینا په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په نیت د حملو خطر زیات شوی دی.
د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د دغه هیواد د کورونای چارو وزیر ژرالد دارمانین په یو پیغام کې خپلو چارواکو ته د اضافي امنیتی تدابیرو سپارښتنه کړې ده. هغه په یو پیغام کې چې د فرانسې خبری اژانس هم کتلی ویلي